درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو هرکلی کو. په دې ساعت کې ځوان فکر خبرونه لرو، خو لومړی مو رابولو د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د سه شنبه په ورځ د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د میتر درېمې نېټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو خبر پاڼې کې وویل دا غوښتنه د افغانستان او پاکستان د پولي ترڅنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړې چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د غالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړی دي. IOM ویلی دا غوښتنه به له 600,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنیدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډیری بې اسناد دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د IOM د عملیاتي چارو مرستیال مشر اوګو چې دینلیز ویلی ډیر شمیر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوې ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرسته کوونکو په ځانګړي ډول د امریکا د مالی مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی دی. راپور شي چې د مرستو له پوشش پاتې شویو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه 6 کال 8.4 ته لوړه شوې ده. د هند وچو میوو شورا له مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوو د لیږد لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبه د یادی شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال له حکومت همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډیر ممیز، انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولی تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل دوه بشتمه د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې وو بش سیلانیان وو وشل شول چې له عملی د هند او اسلام آباد اړیکې نور هم ترنګلې شوې او هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پوری کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوز د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې درې، په جنوبي وزیرستان افغانستان کې دوا او په خیبر او بنو کې درې وسلوال چې پوز ورته خوارج وای وشل شوی دي. پوز دا استعلا اکثره د تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسلوالې ډلې ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وشل شوی کسان د کومې ډلې غړي ول. د پوز په بیان کې راغلی په دغو عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپل واک ډول د پوز د دغو ادعاو سپیناوی کولای شي. او د جرمني د مسیحي دیموکرات اتحاد مشر فدریش مرتز ونه توانید چې د دې هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدری اعظم په توګه انتخاب شي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمني د بریالي ګوند مشر ونه توانید چې د صدری اعظمې لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووزي. د راپورونو له مخې مرس د سه شنبه په ورځ د غوایي په 14مه ونه توانید چې د پارلمان په 610 څوکیو کې لازم اکثریت یعنی 314 رایې ترلاسه کړي، د 6 رایې کمې ترلاسه کړي. له دې عمله چې رای ورکول پټو معلومه نه ده او شای هیڅ کله به هم معلومه نشي چې له ائتلاف څخه کوم غړي د دې محافظه کار مشر ملاتړ نه کړي، لکه څنګه چې مرسا او متحدانې د جرمني د پارلمان بونستاک له تالار ژر ووتل، اټکل کیږي چې دوی به د راتلونکو ګامونو د بحث لپاره وتلي وي. د جرمني خبري اژانس په یو راپور کې لیکلي چې مستعفي صدر اعظم اولف شولتس که څه هم د دوشنبه په ماښام د صدر اعظم له چوکۍ د رسمي رخصت په مراسمو کې برخه اخیسته، خو نوموړی به تر هغه وخته په خپل چوکۍ پاتې شي تر څو چې نوې صدر اعظم لوړه وکړي. د جرمني د اساسي قانون د نشپېتمې مادې له مخې صدر اعظم مکلف دی چې د خپل بدیل تر ټاکلو پوري په خپل مقام کې پاتې شي. همدارس د هغه کابینه به د لنډمهاله حکومت په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننې خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده، خو ځوانان لا ډېری مطالعه ته اړتیا لري. عموما له مطالعې سره په ماشومتوب او نوي زلمیتوب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعې په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوه په یوه کتاب خبرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چاري پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکو به خبرونه تر پایه واورئ. کومه پوښتنه درلود او یا مو نظر درلود د مطالعې په باب، د کتاب لوستنې په باب، نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی، همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لمړی سپینغر صاحب، که تاسو د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هیواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څاروان صاحب تاسو ته او استاذ دی رادیو ټولو ډیرو محترم اوریدونکو ته، او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته محترم معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي، نو د مجله د هیواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف دا دی چې د هیواد بهر دغه کادرونه چې تللي دي، دوی به په یوه پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریقه سره رایوزه کیږي او خپل نظریات به، یعنی د یو پل حیثیت ولري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ به یو برج یا د پل حیثیت لري د مجلې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن. د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نوري خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو ښاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه در څخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي او لولي، تاسو به په دې برخه کې ډېر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي. خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسی د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سږ کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټولو اوریدونکو ته په ځانګړې توګه ښاغلی سپینغر صاحب، ډېره مننه چې زموږ د خبرونه کې درسره ګډون لرم. دقیقا اکسوس کتاب پلورنځي په خپل هڅه زیات کوشش کړی دی چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانیدلای دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي. خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوی دي او هغه ځواب ویل شي متاسفانه چې موږ په کچا نه یو توانیدلی چې په پراخه کچا موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډېره ځای ورسېدای شي او تر ډېره ستونزه حل کړی شي. خو دا ستونزه ټول ته معلوم دي او هر چا ته پېژندل کېږي چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې ښه توګه اوس ویلای شو چې نوای 2015 کال چې چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته بدغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابونه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دي.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه. ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادی مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که یې چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هره برخه کې ستونزې شته دي. مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، یو حق سره آشنایي نشته ده. دغه مثلا کتاب پلورنځیو ته او خپرندویو ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوی یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د دې ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی ډېره د پراختیا په حالت کې نه ده په ټولنه کې، یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودله یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدله، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه هغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کور ودان. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایس چې د لوستونکو له لورې تر سهده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپینغر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړي دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسېږي چې کتابونه ډېر واخلي. دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یو بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر ډېره باید یوه جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاوو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي معنی نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر ډېره بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر معجه ونه بولي او دې ته باید ډېر اهمیت ورنه کړي. خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بللی شو، نه انتخاب وبخه، ځکه چې حاکم دی او دوی نشي کولای چې کوم څه زه غواړي هغې ته رسېدګي وکړي. یا مثلا د عامه کتابتونو نشتون یا لاسرسی محدود دی چې تر ډېره پورې په دغه برخه کې که یو تعداد ځوانان یا کسان نشي کولای چې کتابونه ولولي وایښتای شي، نو د لوستلو لپاره خو باید ځینې چینلونه موجود وي. نو دغه هغه عام تام لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک یې هرکلی کوي، نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سروان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چېرې موږ دقت وکړو، د دغسې ارګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بیخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په هکله د مختلفو معرفتي حوزونه مسایل را اخلي او بحث کوي. چې دا په خپل ذات کې دا یو ډیر نوای طرز دی نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی غنه د وخت پاک لدا دی وخت پاک ل د موسیقۍ د لحاظه بحث شوی دی د وخت پاک ل د فزیک د لحاظه بحث شوی دی د دین د لحاظه بحث شوی دی فلسفه او د ټولنپوهنې او حتی د وخت په اړه د فارسی شعر کې د وخت په تړاو یعنی د شعر د لحاظه یعنی په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوی دی. زه فکر کوم د داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري. علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي. مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته په فزیک کې موږ ټی لیکو په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو خو دا لا تر اوسه فزیک پوهانو ته دا یو مبهم مسله ده. نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته فزیکو ته مبهم مسله ده د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې د وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼې د فلسفې د لحاظه تاسو څنګه ګڼې د ټولنپوهنې د لحاظه یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو. فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دي خو دغه یو مجله ډیر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکي ډیر ته خوشاله دي.
ډیر مننه.
زه فکر کوم که
سلامت اوسئ بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه واورو وبګورو چې زموږ درانه اوریدونکي څه وایي څومره مطالعه کوي. همدا شیبه یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی مهرباني کوي اول ځان راو پیژنئ بلې به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځایه خبرې کوئ نوم مو څه دی؟ شم شاد صاحب تاسو څنګه کتاب لولئ مطالعه کوئ؟
کتاب لولو انشاءالله. و مخصوص
څه ډول کتابونه لولئ؟
دا چې د تاریخي کتابونه لکه د تاریخ کتاب د نبوي سیرت او داسې نور داسې دیني کتابونه.
ښه څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعې لګوي کنه دقت مونه ده کړی پام تر اوسه نه ده کړی
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوئ په اونۍ کې یو ځل کتاب لولئ که څنګه؟
نه هر ورځ مطالعه کوم بس هر ماښام هر سهار.
آفرین.
مطالعه کوم بس کتاب وایي
دا هم راتوست چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي دي اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي په پیسې نه پیور کوي تاسو څنګه؟
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتاب پیسې ورکوي دي ځکه د تاریخ کتابونه هم رانیولي دي د نبوي سیرتونه هم رانیولي دي هغې دیني کتابونه د عصري کتابونه د مکتب کتابونه داسې ډېر کتابونه هم رانیولي دي پیسې هم باندې ورکړي دي مثلا نو د معلومات لپاره چې مقصد بیا وایو یو شی ځینې زده کړو یو څه نوي شي په اړه معلومات ترلاسه کړو داسې مو ډېر کتابونه ویلي دي ډېر مو رانیولي دي.
ډېره مننه سلامت اوسئ شمشاد صاحب کورم دان چې ټلیفون موکو. یو بل اوریدونکی دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي له کتاب او مجلو سره څومره مینه لري اول ځان راو پیژنئ مهرباني کوئ.
قربان سم محترم اسمت سروان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو نه شنه اوریدونکو عبد الحد اتلم به هلمند ولایت ته
مهرباني کوي. اتل صاحب اتل صاحب لکه څنګه چې مونږ نوم اتل دی په مطالعه کې ماتل یاس کنه مطالعه کوي کتاب لولې؟
قربان سم محترم سروان صاحب کوشش مې ډیر کړی دی وایم ډیر شفان راکړي د کتاب لوستو مثال د خبرې او خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دغه وس کم دوانه چې دی د کتاب د مطالعه سره ګرځره مینه والا کنه لري نو زما پر ځوانانو باندې د افغان په سپار باندې دا ژغ دی کشر ورو په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکړي کوم واس کار کوي کتابونه وړي کې ته په خدا به ورک محترم اسمت سروان صاحب چې اکثر ځوانان مالي دلی په دا خاله رسنی باندې بختي مثال ځانونه بختاتلی د لکه فیسبوک سو واتس اپ سو دغه کارو باندې لګیا دی. هغه د کتاب مطالعه ته ګر سره پام فکر نه سه. حال دا چې دی کتاب مثال مرده لارې ملګری دی. کتاب هغه شی دی چې مثال مشته لار راشوي، مثال دغه لارې باندې برابرې. نو د کتاب مطالعه چې ده ما ته خپله ډېر شخوانه کوي سروان ته محترمه.
بله ډېره مننه کور ودان. ستاسو په نظر دلیل یې دا ده چې خلک په خواله رسنیو کې ډېر بوخت شوي دي، فیسبوک او ټویټر او نورو نورو کې ډېر بوخت شوي دي، نو ځکه مطالعه نه کوي، او کنه نور دلایل لري؟
قربان سم باز دغه مثال خبرې د لوی دلایل دغه د خاله رسنۍ په خوا خدل ته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب سره دوه ستدي استفاده کوي. ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلې محترم سروان صاحب په دانشي توګه چرو ډېری ما پښتنه زمې کړې چې دغه نشي توګه پرې دی وايي چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دغه نشي مواد مثال استفاده کوي. نو بیا د په جواب کوته وامه چې بیکاری خو نورم مثال خبر نورې لتون لري، راځي کتاب مطالعه کوي، کتاب ولیکي، مثال د خبرې بل د شکار وکزام بخ په وتاه دا خو د هل لار نه چې نشي توګه تکا شي یا سګریټ کوي یا نسوار کوي یا مثال نور مواد مخدر کوي. توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري سروان صاحب سره د په کار باندې ځان بخ وتاه په کتاب او مطالعه دی وکي. نو دا خاله رسنی ما تغات مشکل دا کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي ګټه مشکل دا خاله رسنی محترم سروان ته پیدا کړی دي.
ډیر مننه اتل صاحب. کور دی ودان او به ګور چې بل اوریدونکو متصوی استاسو له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي، پوهې زیاتوي، بلکې له مخدره موادو نه هم کولای شي چې ویژغوري. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې یا ازادي راډیو اول ځان راو پیژنې له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم، ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جانخیلونه.
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی، دا وایي چې کتاب او مجلې ولی یو کنه
اولی نه کتابونه مجلل ول ان شاء الله زه دی پکتیا پانتون د ژبه د بیا په دې څخه تاریخ شو. نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي. نو کتاب خو زموږ په ژوند کې ډیر اړین دی، او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر ته لاس ته راوړو.
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل لولې؟
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی، بعضی به د ادبیات اړوان کوم کتابونه دی غل ولما، او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي زه خپل معلم یم او درس ورکوم، نو زه به مختلف کتابونه ولما.
بله، په ادبیاتو کې څل ولې شعر مخ وخت کیسې مخ وخت دی لنډ کیسې ناولونه چی شي؟
نو دا شیان خو زه ډیر غن نه د مطالعه کړی، خو زه پراخه مطالعه وی، یعنی د هغه د پاره د غد پاره دومره وخت نه لرم، او مقصد او سرطان کې او شیر او دا د تاسو دی چې کومه ده دا ډیره تعقیبوم وای تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو مل مکوي هغه نه استاد زکوم. نو اکثر ما دا کوم چې نه خو دو اندر از دا نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم. نو شینه کله کله پورما نستر شو دی خوشال خان خټک.
ډیر مننه، سلامت اوسه مرجان صاحب. کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس به ور شو درنو میلمانو ته. ناصری صاحب تاسو تجربه لرئ در تعلیم میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي، څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر؟
دشتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندي پایلې یا پانتونه پایلې په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کېږي، او په عادي وخت کې تر ډېره چې موږ سره ښه تجربه شوي دي هغه تر ډېره د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینهوال لري، او د اسلامیاتو او ارواپوهنې برخه کې نو دغه برخه ډېر مینهوال لري، او کسان چې کورسونه وایي یا تخصیص زده کوي نو د ژبې زده کړې برخه کې ډېر کتابونه خوښوي. خو تر ډېره په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینهوال زیات دي، او ښه استقبال پرې کوي. او بله یادونه زه باید وکړم چې په دې وروستیو کې اکثر کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه نوې مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده. دا محلنۍ دا ځل د کتاب لوست او مطالعې د دولت ځانګړې شوې ګڼه وه چې چاپ شوه، او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شوله. نو ډېر څه مطالب کې راټول شوي وو، او دا یو ښه پایل وه ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېره بریده پورې دا ځل دا ګڼه یعنی د کتاب لوستل مطالعې ته ځانګړې شوې وه چې ډېر هغه مسایل چې تر ډېره ډېری لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلی چې یا موږ ښه مطالعه نشو کړی یا څنګه مطالعه وکړو. یعنې دا هغه مسایل د مطالعې بېرته واچوو د هغه تر ډېره د استادانو او هغه کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي د هغو په مرسته سره دا فهرست آماده کړه او په دغه برخه کې کار وکړ. نو ښه استقبال شوی دی او هڅه کوو چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي؟ میاشتنی اونیزه یا کنه په کال کې دغه یو غنه و؟
یو غنه خو به نه وي مهلنه يم عنوان ورکړی دی. یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په ځینو مناسبتو سره چاپ شي. ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات کوونکو ته اړتیا لري. د وګړو مناسبت هم مناسب دي چې چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا دین نور مناسبتونه وي نو په کار کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.
ډېر مننه. سلامت اوسه سپین غر صاحب. تاسو مجله کائنات دا یوازې په پاکستان کې توزیع شوې ده او که افغانستان ته هم واستولې ده؟
څاروان صاحب دا مجله به هم چاپی وی او هم به آنلاین خپریږي. آنلاین هم په دوه درې ورځو کې به په د زرغون ویبسایټ له لارې خپره شي. چاپ شوی په پاکستان کې دا ځکه تاسو ته بهتر معلومیږي چې د په هیواد کې طبیعي خبره ده چې مطبعې شته دي خو اکثرا چاپونه په بهر کې وي، په ایران کې کېږي، په پاکستان کې کېږي. نو دا افغانستان ته هم لیږل کېږي او نورو هیوادونو ته که چیرې لوستونکي علاقه ولري هغو ته هم استول کېږي د چلو د هغه له لارې نه. اما زه فکر کوم چې اوس په اوس عصر کې دغه ډیجیټال نړۍ دا هر څه ډېر اسانه کړي دي، نو موږ د آنلاین پلاتفارمونو په طریقو هم د هغو نه استفاده کوو او د مجله تر خلکو رسوو.
آیا سیاسي مطالب هم پکې شته و کنه؟
زه فکر کوم سیاسي او دغه مباحث دومره زیات شوي دي چې افغانان به فکر کوم تر سومونو رسیدلي وي. زموږ جدي باور دا دی چې موږ باید د ډیرو فرسوده او ناچله سیاسي بحثونو پر ځای زیاتې لږ لږ علمي او فلسفي او دغه د تورته مباحث عام کو، ځکه د میډیا او د روشن فکر طبقې او قشر افه غواړم نقش دا دی چې از هانو ته مسیر ورکی سیقلی که او په یو خاص دایرکشن باندی آمه از هان یه خواهد یو لوری ته بوزی. زه فکر کم چه دی روشن فکر طبقی او دی میدیا دی نشرات و دی مجلو دی رادیوگان و اساسی نقش پا وسنی حالت که در افغانستان تلاو داده چه دوی باید علمی فلسفی او دغه فرهنگی مسائل او موضوعات و تدیر کار بکی او زموږ جدي باور دا دی چې د افغانستان مسله ډېره سیاسي مسله نه ده، تر ډېره فرهنګي مسله ده. نو موږ باید فرهنګي وده کې، علمي وده کې او فلسفي لحاظه که چېرې موږ کار ورته وکړو زه فکر کوم ډېر سبب حل شي. زموږ مجله قطعا سیاسي نه ده خو موږ عنوان فلسفي او علمي مجله ده چې دا به د علم او د فلسفه په تړاو دوی موږ کار کوو.
بله ډیر مننه. او دا مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. او بل شیګنې به شاید دام وی چې دا مشکل به من لري چې افغانستان ته لیږي، ځکه چې په سیاست کې خو نو بیا داسې مسائل شته چې یو خوای نه خوشوي بل خوای خوشوي او بیا یې مخه نیسي. ناصری صاحب ستاسو په کتابونو کې هغه کتابونه چې اکسوس کتاب پلورنځي تر اوسه پرې چاپ کړي دي کوم یو تر ټولو زیات پلورل شوی دی؟
اکسوس چې چاپ کړي دي تر ډېره د اروپایي برخه کې یو کتاب دی چې تر ډېره انګیزشي پیغامونه لري. دا یو هندي لیکوال شیو کیهرا لیکلی ته ګټونکی نومي دا کتاب څه باندې 100,000 ټوکه پلورل شوی دی او په دونه یې شریس کړی. علاوه د دې نه نور هم په دغه برخه کې چې د واینا زکه په برخه کې کتابونه دي او یو څه نور مستنی ادبیاتو کې هغه هم یعنی د دوی هغه حجمي ظرفیت په کتو چې حجم یې زیات خو بیا هم زیات پر شوی دی نسبت هغه کتابونو ته چې حجم یې زیات خو ډېر لوستونکي نه لرو، نو تر ډېره د ارواپوهنې برخه کې د اکثر سره زیات کتابونه پلورل شوي دي.
بل تاسو د داستاني ادبیاتو او درس ارواپوهنې یادونه وکړئ چې په دې برخو کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي، لیکن د سیاسي کتابونو یادونه مو نه کړه. د دې داسې معلومیږي چې خلک له سیاست ډېر هغه شوي دي، زړه توري شوي دي، که څنګه؟
زه فکر کوم په یو ټولنه کې چې کله هغه نوښت یا تکیزبي وضعیت حاکم وي، بیا هغه سیاسي مسایل ډېر علاقمندان نه لري، ځکه تر ډېره پورې د ګوندونه چې دي، کله چې ګوندونه فعال وي نو په ټولنه کې سیاسي مطالعه زیاته کېږي، ځکه لږ تایا پورې هغه وضعیت په دغه مسایلو کې دوی ته ډېر ښه معلوم وي او په دې برخه کې دوی ته ډېر سوال نه وي. ځکه زه یادونه کولای شم چې جمهوریت په وخت کې موږ د ملا صاحب ضعیف یو کتاب چاپ کړی و، نو هغه تر ډېره د جمعیت ګوند یا د نورو ګوندونو کسانو به مطالعه کوله، که څه هم دوی په پښتو ژبه لوست نه شوای کولای، خو دا کتاب ته ډېر سودا وه او پسې ګرځېدل به. نو په دې اساس یعنی چې کله یو ګوندونه هم فعال وي او داسې د کوم ګوند کتاب چاپي، نو دا د سیاسي مطالعې د رشد یوه وسیله وي دوی تر منځ. نو هغه حالت کې چې تکیزبي وي، زه فکر کوم بیا ډېر مینوال نه لري.
بله ډېره مننه سپینغر صاحب. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې مجلې کمې شوې دي، دلیل یې څه کېدای شي؟
زه فکر کوم د دغه ټکنالوژي یا دغه د مجازي نړۍ کې چې څه پلاتفورمونه دي، چې فیسبوک شي، واتس اپ، د ټویټر او دا شان شي، دوی یو مازله زما په نظر راغړي دغه د چې لوستونکي اوس مطالعه کوي، یعنی ډیر جسته ګسیخته، یعنی متن لونی خ ډیر متن لونی، شاید یعنی تر پخوا د متن لوستونکي خ زیات شي وي، خو هم د متنونه اېڅ غنه دي او اورګانیک پایوان نه لري، افقي عمودي تسلسل پکې نشته، یو متن دی
ژور مطالعه نه کوي،
ژور مطالعه نه کوي بالکل. او دا وجه زه فکر کوم دا ټولنیز رسنۍ دي، هم دغه یو دلیل دی، اساسي دلیل، یو د اساسي دلایل نه دا هم چې موږ د مجلې ته کار پیل کړ، چې لاقل باید دغه مشکلات او دغه مسائل موږ هم حساب کې واخلو په حل کې. زه فکر کوم په مجموع کې نه تنها د افغانستان ټول نه، بلکې په مجموع کې ټول اکثرا یعنی نړۍ ټول انسانان دا د دغه بحران او د مازلې سره مواجه دي او مخ دي. دوی مطالعه تر په خو ښه ډیره کوي، متن ډیر زیات متن ونی، ځکه ډیر وخت په سوشل میډیا کې تیروي، اما دا مطالعه ژوره مطالعه نه ده او بیګټ مطالعه ده او شاید اگر موثریت نه لري. زه فکر کوم علت یې دغه مجازی نړۍ ده چې ډیر وخت وکي تیروي او مغز ستړی شي او بیا دغه
سپینغر صاحب یوازې د ستړیا مسله بم نه اوس تاسو مثلا په خپل اشاره وکړه چې مجله آنلاین کوي بیرته، نو کله چې خپل مجله آنلاین خپروي، کله چې ګڼ شمېر وی پاڼې هم شته چې ځینې کتابونه خپروي، نو بیا د شاید مجلې اړتیا یو څه کم شي او شاید خلک ډېر لیواله نه وي چې په مجلو پسې وګرځي.
زه فکر کوم چې دغه ویب پاڼو ته هم که موږ تاسو وګورو، یو کتاب اول خو کتاب شاید مؤلف یا لیکوال یو تن وي، مجله خپل خاص څه لري، کیفیت او لذت لري کنه. مجله د کتاب سره تفاوت دادی چې شاید یو کتاب موږ راواخلو د وخت په تړاو وي، خو هغه به د یو تن نظر وي چې د وخت په تړاو د نظریات ورکړي، اما د مجله خوبایی او مزایا دادی چې د دوی به موضوع فکر له مختلفو کسانو، یعنی مختلفو مغزونو، یعنی مختلفو لیدلورو موږ لیدلوري موږ اخستې شو. دا یو مسله ده. دویمه ده چې ویب پاڼه هم بالکل موږ تاسو ډیر زیات ویب پاڼه شته دي، د اوس فعال شوې دي، خوشبختانه په افغانستان کې هم ډیر غدي، اما ویب پاڼه هم د سې کوم ټکنیکلي لحاظ کوم تاسو د ویب پاڼو کارایي ته وګورو، اغه هم دومره یو اورګانیک شکل یو موضوع ته نشي ورکولای چې داسې یو تسلسل ورکی. نو زه فکر کوم مجله خپل ځایګه تل به شته وي او اغه خپل کیفیت تل اوس نشي ورکولای، نه اوسنی ویب پاڼې او د شان ځای نیولی شي، ځکه دومره ارګانیک شکل یوې موضوع ته نه شي ورکولی ویب پاڼې، او نه یې کتاب ځای نیولی شي، ځکه کتاب هم د یو مؤلف دیدګاه د یو موضوع پکلوي.
بله ناصری صاحب، ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟ آیا انټرنیټ، ویب پاڼو، فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو د مطالعې په فرهنګ منفی اغېز کړی دی او کنه برعکس؟ ځینې البته وایي چې یو شمېر خلکو پخوا لیک لوست نه شوی کولی، خو د دغو ټولنیزو شبکو له برکت یې لیک لوست زده کړی دی، ممکن په هغو کې یو شمېر جدي مطالعې ته هم هڅول شوي وي، که څنګه؟
د سوشل میډیا چې کله منځ ته راغلی ده، مخکې سټنفورد پوهنتون یوه سروې کړې وه چې پس له 2012 نه د انسان تمرکز له 10 ثانیو نه 8 ثانیو ته راغلی. نو دغه سوشل میډیا د انسان تمرکز ډېر زیانمن کړی دی، او ډېر موقتي او مقطعي مسایل مثلا مطرح کوي. کسان نشي کولی چې د یو موضوع ژورو ته ولاړ شي، او د دغه کومه امپراتوري حاکمه کړې ده د خواله رسنیو یعنی ښه عاقب نه لري، ځکه چې هغه یو څوک چې د یو موضوع په اړه تحلیل ونه کړي، ژورو ته ولاړ نه شي چې د څنګه مطرح شوی دی، نو دغه د انسان تمرکز چې کله پاشلی وي او داسې یو موضوع ته عمق ولاړ نه شي، نو بیا ارزښتو کې هم تغییر راتللی شي، او په هغه څه چې یو وخت ونه منله او بیا یې مانی په دې کې هم بدلون راځي. نو بله شکه چې دا یو منفي اغېز پرې لري، خو بیا هم یعنی چې کوم اجاباتي یا د وضعیت حاکم دی، دا اوس په هغه حالت کې یوه داسې مبارزه په کار ده چې مؤثره تمام شي. یعنی هدف مې دا دی چې فرهنګي بنسټونه باید په دې کار او په دې فکر وکړي چې لومړی د خلکو اړتیاوې پیژني، یا کومې اړتیاوې چې دوی مخکې درلودې د هغو هڅه او هنر د دې ته وکاروي چې دوی ته نوې اړتیاوې ایجاد کړي، بس دوی د اړتیاوو د ایجاد نه یعنی دوی کولی شي چې افکار تغییر کړي. نو که په دغه برخه کې دوی څه چې لازم دي وکړی شي، زه فکر کوم ښه نتیجه ته رسېدلی شي. خو بیا هم یعنی د انسان تمرکز نهایت مهم دی، او هغه په دغو کتاب مجله او په دغو مسایلو کې ښه تامین کېدای شي او دی ښه ژورو ته رسېدلی شي. خو اوس مثلا ډېر ریلونه او دا یا ویل کې چې دا ډېر وایرال شو، ډېر ولیدل شو، ځینې احساساتي مسایل مطرح کی او ډېر ځل لمنځه ځي، دوی یعنی منفي اغېز درلودلی دي. خو بیا هم په دې کې یو هغه سافت انقلاب یا نرم انقلاب کې په کار دی چې وکولی شي د فرهنګي بنسټونو حفاظت او خپل اهداف چې کوم دی لري غوته کې ځان ورسوي شي.
بله، په دې برخه کې یوه څېړنه دا هم وایي چې وایي کله چې انسان ډېر شیان ګوري او په غیر جدي ډول یې ګوري، یعنی برسیرن یې لولي، سرسری لولي او حافظې ته نه سپري، دا د دې سبب کېږي چې حافظه یې کمزوري شي. د ټولنیزو شبکو اکثره مطالب دغسې دي چې مرور کوي خو لیکن ذهن ته نه سپارو، لکه د لوحو غوندې په شعرونو کې ځینې خلک یو وخت دا په دې برخه کې ویل شوي ول چې په ځینې کسان د لوحو په لوستلو عادت دي، لولي خو حافظې ته نه سپاري، همداسې لولي نو هغه هم حافظې ته وایي تاوان کوي. خو اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلې سره مینه لري او کنه لري، اول ځان راوپیژنې.
ډیر مننه کوم سلام، سلامونه تاسو ته قدرمنو میلمنو. بالې نبی الله زابلای له زابله
سلامت اوسې. زابلای صاحب، دا وایي چې څنګه له کتاب لوستلو مجلې لوستلو سره علاقه لري کنه؟
ډیر مننه کوم. زه باید وایم چې کتاب یو د یو خواخوږي ملګری په شان ده. مثلا که یو څوک ښه کتاب ولولي، هغه به حتما په درد ورتخوري، یو خواخوږي ملګری مثال ورکوم. نو طبعا مطالعه خو ښه ده، نو موږ هم خپل مطالعه کوو. مطالعه تر ډېره حده زه چې یعنی مجلې ته داسې خاص لاسرسی نه لرم، خاص مې نه دي لوستلې، مطالعه مې ډېر نه دي کړې د مجلې په برخه کې، خو تر یو حده دا ځوانه طبقه تر یو حده له شعر و شاعري سره هم تر یو حده علاقه مند دي. زخپل د شاعرانو کتابونه د مخکښ شاعرانو کتابونه مطالعه کوم، ترڅنګ تاریخي کتابونه مطالعه کوم، او لمیلمنونه هم دوه پښتنې لرم کې چیرته دوه یې نوي
مهرباني
مننه کوم. لکه درمنو میلمنونه مې پوښتنه همدا ده که چیرته میلمه ته محترمه یو کس مثلا له یو ښه پوهنځي نه فارغه ده، که هغه هغه فارغه کس په راتلونکي کې مطالعه ونه کړي، دا وایي چې زه فارغه سم نور مطالعې ته چندان ضرورت نشته. البته په همدې اصطلاح کوم هغه څومره په هغه ژوند کې آیا ممکن تغیرات بیا لیدل کیږي. یو دوهمه پوښتنه مې دا ده که چیرته دا چې اوس په افغانستان کې تر یو حده پورې له رسنیو یعنې درس ورکول کېږي، هغه درس له هغه درس سره چې مثلا موږ تاسې په سیم کې ترلاسه کوو څومره یې منفي یا هم څومره مثبت تغیرات پکې لیدلی سو کوم مې رسنۍ چې پیلن درسونه ورکوي. مننه.
ډېره مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکی هم شته، تاسې هم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو مهرباني کوئ تاسې له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور احمد یم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څنګه لیکنیوی.
ډېر مننه نور احمد صاحب. دا وایي چې څنګه له کتابو لوستو مطالعه سره مو جوړه دا وکنه؟
والله جوړه خو مده خدا دې چې زه خپل پر مکتب کې مخیر کالم دی په دولسن کې، او ډیر شو کې لرم خدا دې اقتصادي مشکلات ډیر، خو کله کله کتاب را خو مطالعه کوم، خو بس د کار د غو د راتمخ دینو کارونه به خډیر وشترکو، او درس به د مکتب چې وس د مکتب په وخت کې لاوای ډیر، او مازیګری معلم د مطالعه کو ز خپل تاریخ سره ډیر مینه لرم، او د اقتصادي مشکلات چې د افغانستان کې به خډیر نو د اقتصادي مشکلات چې به خډیر
یعنی نور احمد صاحب، یعنی اقتصادي مشکلات سبب کیږي چې وخت پیدا نه کوي چې مطالعه وکړي، او که اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې کتاب او مجلې وانه خسته شي.
یا وخت نه لرو کارو باندې مصرف، او بیا داسې وسته دا مکتبو کې وسته دا باغه موضوع مې ده دغه پر د جامو پاک له بل ځای خبره وکم، دغه موست دغوت یې به ول د لابراتوارو د مرکزو ته نو کسکن کتابو سن کایو سن لنګوټانی د چلی موږ نه بیا و دې کې هتا موږ د سیمپیانو چنیو کړی دا پرېښول په دې موږ ډیر مایوسه چې کس خپل د مطالعې تم بر زړه وار په وار پورې شنه موږ دا خوښ کی چې د زمينه موږ ته برابر شي چې په اړه کوم کالو کې یا موږ درس وایو یا مطالعه وکونه. نو د افغانستان کې به خې ډېر وضعیت سره خراب دی، مطالعه فکر نه کوم چارې دې وسته خو خاره کم کوي.
صحیح، ډېر زیاته مننه نور احمد صاحب. کورودان یو بل اوریدونکی هم شته، دوی خبرې به مو اورو، بیا به درنو میلمنو ته ورسو چې د کتاب په اړه نوري خبرې ورسره وکړو. تاسو هم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو ده. څنګه تاسې کتاب او مطالعه سره جوړه ده وکنه؟
ښه
خط دې نه دی زده متاسفانه، خو موږ نن په خط هغه چا سره خبرې کوو چې خط یې زده ده او کتاب لولي. خو خیر، تاسې هم خپرونه واورئ، د نورو میلمنو خبرې نظرونه واورئ، د نورو اوریدونکو نظرونه واورئ. سلامت اوسئ. نو ور به شو درنو میلمنو ته. سپین غر صاحب، تاسې د زابلي صاحب پوښتنې واورېدی. دی وایي چې که یو څوک له پوهنتونه فارغ شوی وي نو بیا هم مطالعه ته اړتیا لري؟
زابلي صاحب ډېر ښه پوښتنه وکړله، زه سلام او ځانګړی احترام ورته وړاندې کوم. زه فکر کوم زده کړه دا ډېر لنډمهاله پروسه نه ده، دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. زده کړه موږ په څلورو کلو کې یا شلو کلو کې یا لسو کلو کې دا نه شو خلاصه کولی، دا د ټول عمر کار دی. علت یې هم دا دی چې موږ ژوند د پوښتنو سره کوو، د ځوابونو سره ژوند نه کوو. مثلا ډېر په خوا مثلا زیو مثال به وړاندې کوم چې په غوږ د طبيعي علومو لحاظه به مثال درته وړاندې کوم. په خوا داسې ګڼل کېدل چې د دنیا د څلورو عناصرو نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر دی د نړۍ چې اوبه دی، باد دی، خاوره ده او اور دی. دا پوښتنې ځواب پیدا کړه چې دنیا د څه نه جوړه شوې ده؟ دنیا د څلور عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر څلور وو کنه. عین پوښتنه کلونه وروسته بیا وشوله کنه چې د دنیا د څه نه جوړه شوې ده، ځواب پرته متفاوت ځواب وو کنه. دنیا د اتوم نه جوړه شوې ده، بنیادي ذره اتوم وو. عین پوښتنه ډیر کلونه وروسته بیا وشوله چې دنیا د څه نه جوړه شوې ده، دنیا د الکترون او پروتون او نیوترون نه جوړه شوې ده کنه. اوس پوښتنه کیږي چې دنیا د څه نه جوړه شوې ده، دنیا د کوارک او ډیر بنیادی ذرې نورو بنیادی ذرو نه جوړه شوې. نو زما وړاندیز زغلی صاحب ته دا دی چې موږ تاسو ژوند د پوښتنو سره کوو او پوښتنې هیڅ وخت جوابیدونکی نه دي، یعنی جوابونه تل زړیږي. نو شاید یو ځواب یوه میاشت وروسته زوړ شي، یو کال وروسته زوړ شي، سبا ته زوړ شي. نو دا زده کړه تما تر څلورو کالو یا لسو کالو پر موږ شو خلاصه کولای. دا یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده زه فکر کوم.
یو خو دا ده چې تغییر راځي، نوی نوی شیان رامنځته کیږي، نوی نوی نظریې رامنځته کیږي. او بله خبره دام ده چې هغه څه چې چا زده کړي وي هغه هیري شي. او څومره تاسې راسره موافق یاست چې مکتب و پوهنتون صرف وسیلې دي، نور نو باید انسان شخصي مطالعه وکړي؟ اکثرا موږ خلک چې وینو چې ډیره پوهه لري او ډیر څه توقع ورڅخه لرو، هغه کسان دي چې خپله مطالعه کړې ده. په مکتب او پانتون کې داسې مرحلې ته څوک نشي رسیدلی که څنګه؟
کاملا بالکل په دې کلاس ماته د صاحب یو شعر را په یاد شو، هغه وایي چې میرسد از شوق هر کاری به معراج کمال، کار کردن بر امید کارفرما مشکل است. یعنی موږ اکثرا که یو ځای ته رسیږو هغه د خپل جد و جهد و شوق و علاقې د وجې نه به رسیږو. موږ که دا زړه وتړو چې ولا پوهنتون به ما یو برخه کې ورسوي، ما ته به یو څه شی را زده کړي، دا تر ډېره یو ډېره زما په نظر یو ډېره پوچه هیله ده، یو ډېره بې معنا هیله او آرزو ده. خپله به سړی مطالعه کوي او خپله به یو چیرته رسیږي. هماغه د صاحب په قول کار کردن بر امید کارفرما مشکل است.
ډېره مننه، سلامت اوسې. ناصری صاحب، تاسې د اکسوس کتاب پلورنځي د کتابونو په اړه څه نه څه خبرې وکړې، د نورو کتاب پلورنځیو په اړه هم معلومات لري که نه؟ چې نور په څه وضعیت کې دي، څومره کتابونه پلورل کیږي، د کتاب بازار څنګه دی؟ ناصری صاحب زما خبری اوری؟
غاگ مرزی؟
او بله، غاگ موسرزی.
ما به تقریبا یه تعداد کتاب دارنزی چه مخ که وضعیت خنه و تبدیر خشوائی دیه او اتقای کری یا پراختی آور کری یا خپل کاروبار تا او مطرح شوی دی. و یه تعداد کتاب دارنزی یا دیر کچونی شوی دیه فعالیت بیخوای دیه یا چاپ کم رنگه شوی دیه. خو بیا هم په مجموع کې یو تعداد کتاب پلورنځي چې په ولایاتو کې وو او د کتاب چاپ او توانی نه درلود، هغه ترې ښه شوي دي او کتابونه چاپوي. او کومه د هېواد کې چې امنیتي جغرافیا پراخه شوې ده، نو په فرهنګي لحاظ هم ترې بریده پراختیا پیدا شوې ده. په کندهار کې چې صداقت کتاب پلورنځی دی، هغه هم څه موده کې چې څه باندې یوه میاشت به کې، هغه هم د صداقت په نامه یوه مجله پایل کړی ده. او بل یو آنلاین پلاتفورم هم منځ ته راغلی دی چې هغه جو اپزا په نامه دی، او هغه هم تحلیلي مقالې وړاندې کوي. نو دا تقریبا په یوه نیمه میاشت موده کې دوه مجلو او د یو آنلاین پلاتفورم رامنځته کېدل دي. او بل په ولایاتو کې د یو څه کتابونو چاپ دی چې یعنی د اروپایانې برخه کې دین کتابونه چې په خپل افغان لیکوالان لیکلي دي. په ننګرهار کې ختیځ کتابونه چې چاپ کړي دي او ښه استقبال ته شوی دي. یا نور هم در اپنون برخه که یعنی دست کتاب هم چاپ شوه دی چه پتی دو چوالا سعودی کال که تو بانده لاز را ٹوک پلور شوه دی در اپنون برخه که نو دیسا با تقریبا وضعیت خده یه او با چاره یه مصبت اغیر شده یه
تاسی یه وقت دی کتابونو دی و مارکیت یا یه بازار خوشتنه کوله دولت ما خوشتله لشاروالی نمو دا خوشتنه در لوده چه یو ځای تاسو ته تعین کی هغه خوشتنه مو کوم حد ته رسیدلې ده؟ آیا خبرې لا هم پی روانې دي او کنه؟
پرې هم خبرې روانې دي. څو ځله په پلان کې نیول شوی دی چې یو پارک یا صنعتي پارک په کچه یو ځای ورته تخصیص شوی وي، خو د ښار اوس چې کومې نښتې پلې کي او سړک پرانیستل کي او نښتې تلمې کي، نو موږ یې د انتظار په حالت کې پرېښي وي چې یو مناسب ځای تاسو ته په پام کې نیسو او هغه کې به تاسو ټول یو ځای وای او خپل د فرهنګي صنعت او تاسو وده ورکړی شي. خو تر اوسه عملي عملا یعنې کوم اقدام نه دی شوی چې موږ دا ډاډ پیدا کړو چې دا کار به وشي که نه.
بله سپین غر صاحب، یو وخت په افغانستان کې مجلې په دواړو ژبو خپرېدلې. تقریبا ډېرې کمې داسې مجلې به وي چې په یوه ژبه دي وي، په دواړو کې به په هر مجله کې به دواړه ژبې وي، یا به منتها دا فرق به و په یوه کې به یوه ژبه ډېره وه، په بل کې به شاید بله ژبه ډېره وه. ستاسې مجله هم په دواړو ژبو خپرېږي، دا مو ولې دا کار کړی دی سره له دې چې په وروستیو کلونو کې دغه دود تقریبا له منځه تللی دی؟
بالکل، د دې مجلې په تړاو موږ نه تنها یو انساني رسالت درلودله چې موږ باید دا مجله خپره کړو، بلکې زما او زما د مېرمنې چې دا مشترکه هڅه ده، یو بل هدف هم د دې مجلې د نشر نه دا و چې موږ تاسو وینو په خواله رسنیو کې هم د اوس ډېر د قومي او ژبني ډېرو متعفنو مسایل مطرح کېږي په خواله رسنیو کې. نو زما مېرمن د یو تاجک مېرمنې په توګه او زه د یو پښتون ځوان په حیث زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه بل لوی تاثیر ولیدي چې موږ لا هم کولی شو ګډ فرهنګي کارونه وکړو او دغه ډېر ساختګي موانع چې موږ تاسو انسانو ته جوړ کړی دی دا باعث نشي کېدلی چې انسانان سره بیل شي. زه فکر کوم چې انسانان د ټولو زه په موږ باور لرو، د یو ساینټیسټ په توګه موږ باور په دې دی، زما مېرمن هم ساینس لوستی، زموږ باور دی چې موږ ټول انسانان موږ کیهاني شهروندان یو، موږ کازمیک سیټیزنز یو. نو دغه یو دیدګاه په درلودو سره دا به ډېره سخته وي چې موږ تاسو انسانان په ډېرو عجیبو غریبو مسایلو باندې وویشو. کوم کلسیم چې زما په هډوکو کې دی، کوم کلسیم چې څاروان صاحب ستاسې په هډوکو کې دی، هغه عناصر د ټول انسانانو مشترک دي. همدا رقم کوم وسپنه عنصر چې زما په وینه کې دی، ستاسو په وینه کې دی، د نورو انسانانو په وینه کې دی، دا ټول یو شان دي. دغه ډېر سختګي مسایل انسانان نشي سره بیرولی. د ساینس په توګه زموږ باور دی چې ټول انسانان سره اصالت یو دی او د دغو سختګي مسایلو په ذریعه باندې بیلول یې دا یو ډېر غیر علمي کار دی او ډېر د طبیعت خلاف او ضد کار دی. طبیعت هیڅ نوه تقسیمات چې دغه انساني علومو وضع کړي دا نه پېژني. زه فکر کوم دغه مجله چې موږ په دواړو ژبو باندې یې خپروو یو لوی تاثیر به زموږ باور دی چې دا هم ولري چې دغه یو متشنجه او حالات او وضعیت به لږ مثبت خواته شي. دا خلی با یاد بتنو تا شاید تاثیر بار بار
بله دیره مننه سلامت و سه ناصری سه تاسی دی کاپی رایت یادوانم وقت پستون زو کی لدین من منظور چو آیا پا داخل دی افغانستان که که یو کتاب تاسی چاپ کرده بلو رسی بل چوک چاپوی یاو کمو بل منظورو
کاپی رایت مثلا خو په د کتاب او مجموعه کې فرهنګي موضوع کې یو ډېر حاد مسله ده او په دې یو مهم سرنوشت درلی وي. تر ډېره پورې چې کوم کتابونه موږ نشروو، یعنې په ډېره کم موده کې یو تعداد کسان د هغو پی ډي اف له موږ نه غواړي یا دا کتابونه په موږ سکن کېږي چې دو په سوشل میډیا کې خپرېږي او دا د موږ کاروبار ډېر ټکنه کوي. یعنی کوم کتاب چې نور کله نوای چاپ شول او ډېر زر به پلورل کېدله د هغه چاره ډېره ټکنه کوي. نو په دې اساس د دغو مخنیوی هم سخت دی او هم په دغه برخه کې یو عامه پوهاوی نه دی شوی چې دوی دغه حق وپېژني څو په دې هغه تیری ونه کړي. نو په دغه برخه کې تر ډېره ډېر کتابونه سکن کېږي او بیا د سوشل میډیا له لارې نه دوی هغه نورو کسانو ته لیږي او کتاب په قانوني بڼه یعنی څوک نه لولي او هغو ته رسېږي. خو دلته یو خپرندوی بنسټ چې هغه مالیه ورکوي جواز لري کارمندان لري او په دې فکر کې چې چاپ یې نه کړي نو دغه فرهنګي صنعت ته ضرر رسوي.
او د دې مخنیوی هم ډېر مشکل دی چې څنګه به څوک پیدا کوي چې چا دا کار کړی دی. اما سوال دا دی چې مثلا یو څوک د یو چا کتاب پی ډی ایف کوي نو حداقل ځان ته دی دا کار وکړي. نو دا کار خو دې نه کوي چې ټولو خلکو ته استوي. دا خو نو واقعا چې ډېر لوی ظلم دی.
بله شکه یعنی داس کرنا هم شوی دی چې دوی د خلکو نه په کریډیټ کارت هم غوښته دی چې تاسو زموږ د نمبر ته کریډیټ کارت ولګي او موږ تاسو ته د 500 روپۍ مقابل کې د 300-500 کتاب استو. نو په اخلاقي لحاظ هم یعنی د مسله او د خپل لحاظ هم صدمه لیدلې ده. څنګه چې ما یادونه وکړه چې یعنی یو عامه پوهاوی ته اړتیا شته ده چې هغه ورکړل شي او په دغه برخه کې دا درک شي چې دا مسله او دا بهیر در پنګاون او در کار وړي او کله چې ورسره شي نو دا واقعي بد دي.
بله ډیره زیاته مننه د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری همدارس د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پوهنتون د نظری فزیک استاد او د کائنات مجلې مرستیال فهیم سپینغر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل.
دغه خلیو تا سورا چې یختا پس دی خلیو تا سورا چې یختا پس دی دغه خلیو